السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته خرغلاستو يم تخنیکی چاره طاهر روشان مختوری پیل په خبرونو باندې کوو محمد شهباز شریف د پاکستان نوې صدر اعظم ټاکل شو د دغه هیواد په پارلمان کې نن د نوې صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایا چونه وشو شي په پایله کې شریف په یو سلو څلور او رایو بریالی اعلان شو شریف یوازینه کاندید و زکه د تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ او کاندید شاه محمود قریشی هم له ګڼو نورو ګوندي ملګرو سره استعفا ورکړله شهباز شریف د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی له پیپلز پارټي او نورو سیاسي ګوندونو سره په ګډه د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت د لری کولو لټه کوله هغوی بل اخر وتوانیدل یک شنبه سهار وختي عمران خان سلبې اعتماد کړی او د نوې صدر اعظم د ټاکلو لپاره لار هواره کړی شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشره ورور دی نن سه شنبه په کابل کې د ایران سفارت مخته یو شمیر مدني فعالانو د یو اعتراضي حرکت په ترڅ کې په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند مخنیوي غوښتنه وکړه دغه فعالانو په خپل اعتراضي حرکت کې په ایران کې له افغانانو سره د ایراني پولیسو لخوا وروستي ناوړه چلند د بشري حقوقو ښکارا نقض یاد کړ او د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه د افغانستان او ازبکستان د فوتسال ترمنز دغه لوبه د آسیا ملتونو جام د غوراوی په پړاو کې وشوه افغانستان بلاخره 15 ګولونه وخوړل او یوازې یو ګول یې د خپل سیال ټیم ته ورکړ افغانستان خپل لومړی لوبه کې هم څلور پر څلور له تاجکستان سره مساوي شوی او تمه ده سبا له نیپال سره مخامخ شي د آسیا د ملتونو جام د فوتسال اتلولۍ او سیالیو د غوراوي لوبې په قرغیزستان کې پیل شوې دي ازادي رادیو ته غوږیاست ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې اوري ورزو د پروګرام معرفي ته
میا محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز دی پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان
شہباز شریف نن د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکل شو دا مو د سر موضوع ده د افغانستان د پخوانی حکومت یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي چې له اختر وروسته به د پخوانی امنیتي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولې او چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو
په کابل ښار کې د ایران پر ضد باندې نن مظاهره شوې دي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته نن د پاکستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګيري وشوه لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورید محمد شهباز شریف انتخابات وګټل جزئیات به له انیسه واورو چې د مشال رادیو خبريالا د اوس سره په استودیو کې د مهرباني وکړي
مننه سفیر الله ستانگزی د پاکستان قومي اسمبلی د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د پاکستان د نوی وزیر اعظم یا صدر اعظم په توګه ټاکل دي د پاکستان متحده اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم سوکیتا شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر شاه محمود قریشی نوماند وو نن په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي او ډیپټی سپیکر یا مرستیال سپیکر قاسم سوری د غونډې لپاره مخ به له انکار وکړو خپل ځای د مسلم لیگ نون آیا صادق ته پریښودو د کی یو بل خبره به هم سوریدونکو ته کوم چې تحریک انصاف غړو د استعفا لوجي قریشی د وزیر اعظم په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ خو نوماندی واپس وانی غستا شهباز شریف ته یو سل سلور او یارای واچول شوې او دغه سي د وزیر اعظم پتوګا شهباز شریف په خپل لومړي تقریر کې ویلي دي چې لایچا غچ ناخلي بلکې غواړي د ټولو سره یو ځای د ملک د پرمختیا لپاره کار وکړي
بلې د ایاز صادق غغم شته چې هغه په ګډه سره باور وکړي چې هغه اعلان کوي د شهباز شریف د بریالي کېدو
میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا، میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان.
انیسا اجمل وچې د پاکستان د پارلمان د نننۍ غونډې په ارتباط له موږ سره خبرې وکړې. مننه کوم له تاسو نه. فقط غواړم یو څه ووایم چې له دې وروسته به څه کیږي، د لوړی مراسم به یا د حلف مراسم به څه وخت ادا کیږي چې شهباز شریف بالاخره رسمن خپل کار پیل کړي؟
سفیر الله ستانکزی، اصل کې مختلف داسې خبرونه راځي چې کېدای شي نن په دې اړه باندې نوې پرمختګونه وشي او کېدای شي چې دا مراسم چې دي یا دا لوړه چې دا نن وشي.
ډیره مننه کوم انیسا اجمل د مشال اړیو خبریال. د پاکستان د نوي صدر اعظم د انتخاب په ارتباط موږ سره تازه جزئیات شریک کړل، دا چې شهباز شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی، هغه په 144 رایو باندې د پارلمان لخوا انتخاب شو، په داسې حال کې چې لری کړای شوی واکمن ګوند تاریخ انصاف بایکاټ او پارلمان د اپوزیسیون د ګوندونو لخوا د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه باندې ټاکل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګیست په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کابل ته چې هلته د ایران د سفارت مخته نن یو ډله خلک راټول شوی او په ایران کې د افغانانو د زورونې په ضد باندې خپل اعتراض وکړ.
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه د اړمنو اندېښنې. د هرات دی ویلرې پرتی سیمې اوسیدونکي فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه، بلکې د ګذر وکیلانو د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کیږي. نوموړی وایي په زلونو یې د دې موضوع په اړه خپل غږ پورته کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
په بخښنې سره چې ناسم رپورټ خپور شو، اوس د ایران پر ضد باندې د اعتراضونو راپور تاسو پام را اړو.
نن سه شنبه په کابل کې د ایران سفارت مخ ته یو شمېر مدني فعالانو د اعتراضي حرکت په ترڅ کې په ایران کې افغانانو سره د روان بد چلند مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه فعالانو په خپل اعتراضي حرکت کې په ایران کې افغانانو سره د ایراني پولیسو لخوا وروستی ناوړه چلند، د بشري حقونو ښکارا نقص یاد کړ. د اعتراض ګډونوال او مدني فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دو یادونه ده. چنن په کابل کې د میرمنو اعتراضي حرکت هم د ورته موضوع په اړه پلان شوی، خو وروسته دغه اعتراضي حرکت د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شو. په ورته مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی متقی په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان سره په لیدنه کې په ایران کې له افغانانو سره د بد وضعیت په اړه اندېښنه شریکه کړي او له ایراني چارواکو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه وویل، کله چې د امام علي رضا په مقدس حرم کې د چاقو په مټ د روحانیون او یو خادم زخمی ووژل شول، له هغې وروسته ځینو مغرضو کړیو د پلان شوي دسیسې له مخې په مطبوعاتو کې د دواړو دوستو او ګاونډیو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د کرکې او بدبنۍ د رامنځته کولو په هدف منفي تبلیغات پیل کړل. هاخوا بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل دفتر کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو وروستیو ناخوالو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په ښو اړیکو متقابل درناوي ټینګار کړی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو که داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي ایرانی پولیس له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي او دغې کړنو په افغانستان په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د مخکینی جمهوریت نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وی لاختر ورسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. خغلی سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي لوسنی حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک باندې هم دغه په دې اړه باندې ریپورتونه تایید کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې واوري.
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي. ورستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نمونو یو شمیر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړي. خو تر ټولو تازه د افغانستان د مخکینی وسلوال پوز د یو لوړپوړي جنرال سمی سادات څرګندونی دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره مخاطبین د مخکینی جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کوم چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې لاختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
د وطن لپاره به عملی اقدامات وکړو چې په دې عملی اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته او مسلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بل چاره نه لرو. طالبانو د سوچ مجبوریت تدرولې چې موږ بیا سلار واخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو.
جنرال سمی سادات د جمهوریت نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوسټونو دندې مختوړي چې تر ټولو ورسته هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د ایوان قولی اردو قماندان او د ملي پاوز د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د خغلی سادات د څرګندونو په خبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنه استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پوری کړي له سخت درې سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا سمته راسانه ده هر څوک کولی سي وي دا اوټ خو یو وخت دا د افغانستان کې نور د چاته مجال نه پاتې څوک مخالفت لاس پوری کیه وی جګړې ته زلخ.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پایل خبره داسې محل مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینې ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینې نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. مودوړان دي سیګار یو راپور کې ویلی وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوز یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان ادعا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړي خو هڅې بې پایلې وي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د نه عادلانه ویش په اړه د اړمنو اندېښنې. د هرات دی ویلري پرتی سیمې اوسیدونکو فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه بلکې د ګذر وکیلانو د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کیږي. نوموړی وایي په زلونې د دې موضوع په اړه خپل غږ پورته کړی خو چای غږ نه دی اوریدلی.
وختي کومک همشه هم هر
کله چې مرستې کیږي هغه ټول خپلو خپلوانو ته ورکوي. هغه یې وړاندې کارتونه اخیستې وي. هغه بے وزله او غریب خلک چې دي زینې آن لمرستو خبريږي هم نه.
کارت خلاص شوه بری نه کارت نه مده.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده. نو مور لخپل دریو بونو سره په یو کور کې ژوند کوي. شکریا چې د 15 اولادونو مور ده لخپل دریو بونو سره د دیرش کسيزه کورنۍ خرچ ورته غاړه دی. نوموړی وای لخپل بونو سره د خلکو په کورونه کې کار کوي ترڅو د کور خرچ پوره کړي. د حغیب خبره تر اوسه سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ تذکرې ټولې کړې خو هیڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسیدلې. بل ځای هم موږ تذکرې ټولې کړې وګورو چې څه کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیوزګاري او فقر خپل اوج ته رسیدلی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري بیا خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 40 میلیونه ښودلی. که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په بشري مرستو کې ړوندتیا د دوی لومړیتوب دی. له دې سره هممهاله د روانې حمل میاشتو په لومړیو کې د غور ولایت د والي دفتر په یوې اعلامیه کې د هغو موسسو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو راپورونه شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغه لوی وړو پروژو په لیکیدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته مو تر دې دمه غوږ نیولی دی. د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزیل له طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پودزیل دغه خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره په لیدنه کې کړې، خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلې دي، خو هره ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلې دي. خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصېږي. خو سهیل شاهین د پښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پرېکړې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او له دې هېواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې له خپل مشروع حق محرومي نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی وو. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوا یې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله ورې وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او 40 دقیقې دونکې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماخام تر په 12 شپږ نیمه ځنې سپا باندې اوریدل شي.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخه تموزه احمد تکل هر کلی کوم په لومړي سر کې د لویو لارو د بیارغونې لپاره د طالب چارواکو د پلان په اړه یو راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت په ټول هیواد کې د لویو لارو د بیارغونې د پلان خبر ورکوي او کابل خروالې د پلازمینې د واټونو او سړکونو د جوړولو ژمنه کړې. د کابل خار او د ټول هیواد لوی لارې د سړک د غاړې ماینونو او جګړو له کبله ډېرې زیانمنې شوې او بیارغونې ته یې جدي اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو اته میاشتې تیریږي، خو یو شمېر عام خلک، موټر چلوونکي او مسافرین په کابل او ولایتونو کې د لویو لارو له خرابوالي شکایت کوي. وایي د سړکونو د جوړېدو چارې نیمګړې پاتې. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وایي د کابل سړکونه د تیر ژمي پر مهال د واورې او بارانونو له امله وران شوي او بیرغونې ته اړتیا لري.
په تېر حکومت کې دا د سړک سازي او د ویالې جوړولو دغه کار ډیر ښه په سرعت روان وو، او کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي. مونږ د قلعچه اوسیدونکي یو، نو دغه ځای کې د کابل لوګر سړک چې تقریبا کار ډیر په سرعت روان وو، بعد هغه همداسې پاتې شو.
کابل ښاروالي د کابل میشتو دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي د کابل ښار د سړکونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی:
موږ د ډیرو سړکونو لکه باغ بالا، د مزنګ، د بوري او د هوایي ډګر سړک د بیا جوړېدو چارې په پلان کې لرو. د دې لپاره موږ ځانګړي بودیجه نه لرو، خو چارې د حفظ او مراقبت ریاست له لورې پر مخ وړل کېږي.
خو له ښارونو وتې بیا د لویو لارو خراب وضعیت موټر چلوونکي اندېښمن کړي. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي د خرابې لارې له امله د 5 ساعتونو لاره په 9 ساعتونو کې وهي. امام جان چې د بار چلونې موټر لري، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لارو د خرابوالي حالت داسې بیانوي:
سړک ډیر خراب دی ورور، مخکې به موږ په 5 ساعتو کې تلو، اوس په 2 ساعتو کې، 15 ساعتو کې، 1.5 ساعتو کې زو. ټیلرې دی بیروبار ډیر زیات دی، ډیر ستونزه خلکو ته ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د لویو لارو د خرابېدو اصلي لامل د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو، طالبانو او نورو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه پګوته شوې. سره له دې چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره د ځینو شرکتونو لخوا د لویو لارو او سړکونو د جوړېدو چارې روانې وي، خو اوس یو شمېر راپورونو پر بنسټ دغه چارې په ټپه درېدلې دي چې د موټر چلوونکو ستونزې یې دوه برابره کړي. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت وین حمیدالله مصباح د لویو لارو د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل هرات د لوی لارې چې له کابل تر کندهار بیا له کندهار تر هرات په مجموعي ډول 1200 کیلومتر لار ده. د هغې د اساسي رغولو کال په پلانونو کې لومړی پلان هغه دی، ورپسې د سالنګونو د لارې په اړه باندې مو جلسه نیولې وه چې څومره ژر کولی شو د سالنګ پر لوی لار باندې کار شروع کړو.
ښاغلی مصباوی د سالنګ لوی لارې په ډیره برخه جغل اچول شوی وو، خو د تیر ژمي د باران او واورې د ورېدو له امله دغه برخې بیرته ویجاړې شوې. د نوموړي په وینا د لویو لارو د بیا رغېدو لپاره له خصوصي سکتور څخه د همکارۍ غوښتنه شوې. د ټولګټو وزارت وایي د لویو لارو سړکونو د بیا جوړېدو لپاره په تیر ژمي کې له یو شمېر شرکتونو سره د 40 میلیون افغانیو په ارزښت قراردادونه کړي او د 12 نورو پروژو تړونونه یې هم لاسلیک کړي دي. سره له دې چې په تیر حکومت کې د لویو لارو د جوړېدو لپاره له نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مرستې وشوې، خو بیا هم د سړکونو د کیفیت او د دې چارې د څار په برخه کې نیوکې او شکایتونه جدي وي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري: د غزنی اوسیدونکو د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو لپاره پر خروالۍ انتقاد کوي. د غزنی خروالۍ وایي د توکو بیې څاري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه یې وپلوري. خو د غزنی خار اوسیدونکو د آزادۍ رادیو خبریال ته ویلي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا پرتله ډېرې لوړې شوې.
دغه بریانی چې د ما په لاس کې دی، د مې په 100 افغانۍ اخستل، دا اوس مې په 240 افغانۍ راخستی. التون سوم اخستل په 100 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. دا
د میدان وردګو ولایت د مرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نوموړی د روژې له رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سختې ګرانۍ سر ټکوي. دی وایي د ژوند د ارتیا و ټول شیان یو پڅو برابر ګران سوي دي.
چاکلیت می اخستل په 70 روپۍ، اوس می خستی په 100 افغانۍ. نو هر څه دغه دروژې پر تاکس را یو چاند په 50 چاندو تبدیل شوای دی. په صدی حساب په 100 افغانۍ به خي باستی. خدا چې اوس زه خرید کم دا و چې مونن کړای دی، یقین وکړه په 100 روپۍ هم قینات کو، په 70 هم قینات نکو، هغه کمې 50.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي، خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو له اړتیا او ګټ پورته کوي. خو دکانداران بیا دغه گرانی لامل د دکاندارانو بی انصافی نه بلکې د ګمرکونو لوړ والی بولی. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نوموړی وایي واقعیت لري چې گرانی جوړه سوي دغه گرانی دکاندارانو نه ده جوړه کړې، بلکې له لوی سر را روانه ده.
این سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال مشاهده نیو چې دکانداران توکي نه ده گران کړی، بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو گرانی را وسته، خو په دغه نظام کې دکاندارانو توکي نه ده گران کړی. تاسو پوښتنه هم کولی شي، له لوی سره گرانی ده،
قیمت سرګو بلند است. کو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتره غلی بولي. خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې دوه ځله په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو، خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
تاسو وینئ چې په دا وروستیو کې موږ څو ځایه د وړو په منډیو، په قصابیو، نانبیانو او ډیرې نورو مواردو کې څو دکانونه له نرخنامو د سرغړونې له امله مهر لا کړل، او اوس هم دغه کار دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د هم د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل आवाज
د ازادي راډیو ته سلامونه کوم. به شک چې د ازادي راډیو آزاد ده او ټول کارکونو او ځونکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسكين आवाज پورته کوي. خدای غوښتي یونیسف او د دې کیو د ار پی سی او سرسلی بو سرمیاشتو خدای غوښتي د یلمن د ماریت د چونکی دارانو ملایمنو سره هیڅ کومک ونه کړي د جوړ سره، او موږ فکر کاوه چې دا روزه مبارک رااله نو دوی به یو صدقه وشي. زه فکر کوم چې بیا خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بار ځان هم وژني، نو دوی دغه زمیندارو ته ورکوي، نو هغه بیا هم نه دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي چې دوی مسکینانو غوري وطن خالي کوي.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټې سرچې کرینا پیغام ته یدم چې دا ته څو کسان ملکان دي، دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي، او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا، او بس خوار غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي.
اسلامی امارات نه میرا مختنه دا ورورا چې خلکو د ریګارونه پیدا کې چې خپل هواد نه نه ماجر کی، خلک پیسې په قرض او قربا نه راخلي د خپل هواد نجیب الهواد ته یو مړې ډوړې پیدا کولو لپاره. ورورا زما خپل یو ورور ترکیه ته مو پیسې د قرض راواغستل، یو ترکیه ته ولې ګو خو په ایران کې غلونی ولې یو نیم زر ډالر واړي، یو نیم زر ډالر زه رقم هغه زمونږ دا حکومت او زمونږ دا بکل جوړیږي. دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت مونږ ته وکړي، زمونږ وګړي ټول په خپل هیواد کې راټول کړي.
زه حدیث خدای دې له دغه ټول سلی خبره کوم، زمونږ دا نور ټول شه خدای هله کوج دا غوړه کول سلی ته یو رقم خزانه چراولاله، نو خدا منځسه یو او هغه د تور کښه ده، نو هو څه معلومات نه کې زموږ سامان ډیر په تکلیف دي، دا د ول سلی ته یو خدای راوي کده د سنگي کلیک سالاته.